السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په البانیا کې لسګونه افغان مېرمنې راټولې شوې چې له نړیوالو ټولنې نه وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو رعایت ته کار وکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن او اسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخواني افسران چې یوه وړه ډله بلل شوې تورن شوي چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنګي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورسپانې او یو شمېر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیکلي او د هغوی نمونه نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې 4 کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اورزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پر وړاندې لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ ته بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقی سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې 2 بریدونه کړي دي چې پکې 5 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقاومت ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پرستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. د حمله د ښار په مرکزی جماعت کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 68 کاله عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 12مه له خپل برتانوي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شبراور.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 شزو او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان نجونو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغو دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له ښځو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوري نظام پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازې فرزانې کوچی په تیرانا کې د ازادي راډیو خبریالې ته د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حل لاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغان مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اګست په 20 وویل چې د دغې ډلې مشر هبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب و اصولو په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول ضروري دي. همدارس په دغه قانون کې د ښځو شخ که تلاوت او نعت خوانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندلی دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته لشپږمه ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 بابا مدرسې او 22,000 بابا دارالحفاظونه، 115 بابا دارالعلومونه او 19 بابا دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 155 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکې په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیازلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د 12 ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په دروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټه د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه 30 کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ، پر یو بل سخت نیوکې وکړې، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه، د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړیو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 مې وکړ، د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع